شاد و کامگار و صحتمند باشین.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تخرغل است قدر منوریدونکو په دې او سخت په دې او سخت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 13 کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د دې بنسټ د بشري چارو د برخې مسؤلې چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي، د مهال د 10,000 ماشومانو په ګډون یوازې 6,000 کورنیو سره د دې پروګرام له لارې مرسته کولی شي. هغه وایي چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال د کورنیو د مرستې لپاره په ټوله کې 1,000,000,000 ته اړتیا ده. شاوخوا 1,300,000 کسان د په وینا دغو مرستو ته اړتیا لري. د ژمي له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي. او ویل کېږي چې تر ډېره به هغه ماشومان اغېزمن کړي چې له لوږې او بېوزلۍ کړېږي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پایل خبر ورکړی. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي چې په هند کې ډېر افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او قونسلګری د نویو پاسپورتونو د ورکړې اسانتیاوې نه لري. په هند کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر داسې وخت ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیرونی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینه دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې اوه کسان وژل شوي دي. متحد ایالاتونه د ایران له ملاتړ برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس تویلي پر سیده زینب صحه د اسرایلو په هوایي حمله کې د اوو کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 14 نور کسان هم ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکه لري لدې مخکې ویلي و چې په یو ودانۍ کې چې لبناني کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلې کسان د اسرایلو په حمله کې په نښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاد بن حمید الرویلی پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې لخپل ایرانی سیال محمد باقری سره وکتل. د ایران د ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې باقری تیر کال د سعودي له دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان آل سعود سره د سیمه ییزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. الرویلی د سعودي عربستان دوهم جګپړی چارواکی دی چې د ایران او سعودي د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیلولو له موافقې وروسته تهران ته سفر کوي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د 2023 کال په جون میاشت کې ایران ته سفر کړی و. تهران او ریاض تر اوه کلونو وروسته د چین په منځګړتوب د تیر کال په مارچ میاشت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل موافقه وکړه. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې نننۍ 50 اووریزه یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. د دې بورډ ویان سید نسیم صدات نن ازادۍ راډیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د دې لوبلړۍ دوی لوبې هم خېوې. لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې او دوهمه د بنګلادیش په ګټه پای ته ورسېده. نننۍ لوبه چې دریمه او وروستۍ ده د کابل په وخت 2:30 پیلېږي. که هر هیواد نننۍ لوبه وګټي د روانې لوبلړۍ ګټونکی به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. خبرونه مول ازادي راديو اوریدل قدر من اوریدون کور سره وسید خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لاهم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي، او د خپل لنډې تجربې د خواصه وایم، د هغوی لاس پښې تړل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یویشتو لویو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي.
زموږ یو شناخته په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و، تاریخ تیر شوی، بس ډېر نه جوړ شوی و. موږ شکتان ته بولې و په ډېرو دواو په ډېرو پیسو باندې بیا جوړ شوی و.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو خوړو له کبله د روغتیایي ستونزو په اړه دا غاغو چې راپورې د خبرونه په دوام کې راځي. په نړیوالو مسایلو کې باورې چې کرملن د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د ټلیفوني خبرو راپورونه رد کړي دي. په 25 دقیقې بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو تر کتنې وروسته د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي راتلونکي ته کتنه کوو.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل استاس کوربم. کرکټ ته په تفصيل سره ورسو دي. افغانستان او کرکټ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنز لوبه پیل شوې ده. بنگلاديش اوس مهال بیټینګ کوي، څلور لوبغاړي سوځیدلي او یو نوی منډي په شلو اوورونو کې کړی دي. خو ورځو نورو مسایلو ته. د شکنجې پر وړاندې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه سخت شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و، سی بي سي رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځینه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او په زندانونو کې شکنجه کیږي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پخوانیو پوځیانو او ښځینه فعالانو چې د طالبانو د زندان تجربه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته مسایل مطرح کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د شکنجه پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجه تیروي. د دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبلمانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې دیوی اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره په یو مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 مخبره سوی ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لخصو د بشري حقوقو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسولینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربه یې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې د افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کیږي او شکنجه کیږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره ان کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتګ اجازه نه لري. نوموړی د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحې او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیایي کیټونو له ویشلو منع کړل سوې ده. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره یې خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تیر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې په دې جرم چې په تیر جمهوري حکومت کې میدان نه ترسره کړی و او بیا مې د طالبانو د دروغو عمومي افې باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شوم. ډیر په بیرحمۍ او له تصوره هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم. له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړی شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دې هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د شوزو دا چې د خپل لندې تجربې د خواسته وایم دا ګل ترل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې دغه ترڅنګ حتی د دې امکانات بیخي ډیر دی چې د هغوی سره ته تیری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل سوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
و موریدل چې د شکنجه د مخنیوي نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لاهم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقونو د سرغړونې د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالي په مستقیمه اړیکه را سره ده او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مواردو په تیره د شکنجې په مسله کې د دوی نظر پوښتو. اغلی جلالي خبرونه ته ښه راغلاست، ستاسو معلومات او موندنې څه دي په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د شکنجې د مواردو په اړه د ښځو او نارینه وو د شکنجې د مواردو په اړه؟
سلامونه او درنښت تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته. البته پرته له شک لکه څنګه چې ما دا گزارش هم واوریده دغه مطالب حقیقت لري، په دې چې زغپلا په افغانستان کې په همدې مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګانې تر سره کړې دي. زه که چیرته حد اقل دغه درې کلونه یو خواته پریږدم، یوازې دغه تیرې درې میاشتو عمر تاسو ته درکم چې موږ په جنوبي زون کې تقریبا 40 د شکنجې پیښې ثبت کړي دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړی ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نوس کولای دا غوې نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجې کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار بغلان دغه ولایتونه شاملېږي، پنشیر، پروان، کاپیسا. همدا رقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا از موږ دغه کمیټه 1500 درنې کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجې کیسونه دي او په دې کې هم تیر نظامیان میرمنې د جورنالستان حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي چې په تیر کې په رسنیو کې کار کوله، همدا رقم د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي ورسنیو ته د نشر په خاطر باندې. نو دا هغه موارد دي همدا رقم په خپل مرکزی زون کې، خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا درات یا د شکنجه کیسونه ثبت کړي دي. او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سربخود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي داخله کوي او هلته دوی شکنجه کوي. بیا د دې خوا دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې زندان ته ورسی خپل دولت تنو کی یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، یا چې دوی کورو ته راځي دوی شکنجه کوي. یعنی دوی هغه خپل د حقوقي حقونو څخه هم متاسفانه
په دې باندې وړاندې په خبرونه کې هم بحث کوو. اغلی جلالی، تاسو او د شکنجه د مخنیوي نړیواله اداره او نور د بشري حقوقو ډلې چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو د مستندولو په برخه کې کار کوي، دوی په خپلو کې کومه همغږي لري؟ نه یوازې د شکنجه د مخنیوي لپاره، بلکې د ارقامو د یوالي لپاره چې څومره ادعاوي چې کیږي دقیق دي او څومره ادعاوي دقیق نه دي.
بله، تر یو کچې پورې البته هماهنګسته، خصوصا دغه د امارو او ځکه د خپل مستند جوړول، خصوصا چې د شکنجه کیس تراسي یا سربخودانه توقیف کول یا زنداني کول، د بشري حقوقو هر نقص چې دی هغه ځانته جلا جلا پروسې لري چې تپ د هغه پروسې مونږ څنګه کولای شو دغه کیسونه یا مستند کو. ټول نړیوالې ادارې که هغه بین المللي سازمانونه ای، که هغه ملي سازمانونه ای، که هغه شبکې ای، د ټول مجبور دي چې د همغه قانون په اساس باندې دغه مستند تر سره کړي. نو تر یوې کچې پورې د دې لپاره چې د هغه قوانینو څخه موږ مکلف یو چې اطاعت وکړو، پیروي وکړو او د هغه قوانینو په اساس باندې موږ دا مستند وکړو، په همدې خاطر باندې زموږ تر مابین همغږي کاملا سته. حتی نه یوازې د دوغو سازمانونو سره، د ریچارډ بینټ سره موږ د نږدې څخه کار کوو، دوی کوم راپورونه چې په افغانستان کې دننه جوړ کړي دي او په دې اواخرو کې چې د په سفر باندې بندیز لګېدلی وو او په بهر کې د خپل کوم راپور جوړ کړ، د هغه سره حتی موږ اکثریت هغه امار او ارقام دوی ته وړاندې کړل، د مستند سره د هغه سند او ثبوت سره چې موږ په افغانستان کې دننه ټول کړي وو، د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقوقو د کنوانسیون سره، د سازمان ملل متحد سره، او ټول هغه ګروپونه چې په افغانستان کې کار کوي، موږ د دوی سره نږدې کار کوو او هغه معلومات چې موږ په کاری یا ضرورت یې د دوی څخه اخلو او کله کله دوی موږ ته مراجعه کوي. او خصوصا په دې اواخرو کې چې موږ دا تصمیم ونیول چې دغه د مستند سوي ثبت اسناد موږ یو آنلاین پورتال حتی ایجاد کړو چې د آی سی سی او آی سی جی هم لاسرسی ولري، نو پرته له شکه چې دا مهنګي موجود ده.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرسته موږ لرو، چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو، دوه رقم مرسته، حمایتي مرسته موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دي چې هغه کسان چې کولای شي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دي، زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامه دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت لحاظ ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټولو لپاره دا کافي نه دی، په دې خاطر چې ډېر کم دی دغه امکانات، ډېر کم دي چې ټولو ته وسی، یو ډېر لږ تعداد مشتر هغه لاندې لرو. او دوهم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی، لیکن د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبريالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرسته کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات سره برابر کیږي.
ډیره مننه. که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړئ چې د شکنجه د مخنیوي ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولې د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي.
بله البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیرای نهادونه دي چې یاد سټیټمنټونو د صادرول په خاطر د لارې څخه ځکه اکثریت وخت طالبان دي ته نه حاضرېږي چې یا ځان ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې دوی سره ولري، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسو چې د دې کار مخ ونیول سي. لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، هغه قوانین خپل دی مشخص تعریف نه لري، دوی خود شریعت نوم یادای خو په دې باندې ما بار بار ویلي چې دوی هیڅ یو قاعده قانون او هیڅ یو چلند شریعت مطابق نه دی. نو متاسفانه موږ خپل هڅې کوو لیکن دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
لطاسو ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. اوس ورځو په آذربایجان کې د کوپیا سی او پی 9 غونډه ته چې دا د اقلیمي بدلونونو په اړه غونډه ده، په دې کې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم ګډون لري. دا نړیوال کانفرنس دی چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال طاهر جمیل هم دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. جمیل صاحب، په کانفرنس کې تاسو هلته یاست، څه وینئ په شاوخوا کې د طالبانو پلاوی رسیدلی په غونډه کې د ګډون لپاره او کانفرنس رسمن پیل شوی دی؟
جی ډیره مننه. جی بالکل، دا د موسمیات او بدلون کانفرنس دی چې کوپ 9 متوي شي. دا د چاپیریال یا د موسمیات او بدلون لپاره ای ځکه چې د ځمکې درجه حرارت یا ګلوبل وارمنګ چې توي شي هغه کال په کال په زیاته دی او کړي دا غشن موسمیات هم بدلون هم ډیر زیات بنړای کی روان دي. نو دا د لپاره ملګرو ملتونو د سوري لاندې دا کانفرنس یا غونډه کال په کال بیلابیل ملکونو کې هوادونو کې پیل کیږي. سا کال دا د آذربایجان سرخار یا مرکز په باکو کې پیل شوی دا دا 1 نومبر نن ګل پورس پیل شول او دا به 2 نومبر پورې به دا سرته رسی. دا لس ورځنی کانفرنس کې د ټولې نړۍ نه د 200 نه زیات کم چې هوادونه دي هغه ګډون کوي. دا غشان اویا زره نه زیات کم کسان دی هغه برازی. دا غشان بیلابیل هوادونو پلاوی دي تر روان دي. د افغانستان پلاوی هم دغه تر راغله. خو موږ دا وخت د دی بلو زون کی دغه د سیسیما د کانفرنس یاد دی غونډه هغه چیرته چې د بیلابیل ملکونو چې کم چارواکي دي یا مشران دي، وزیر اعظم یا د اولس مشران، هغه مشره کی دا غلطه پلاوی راځي. خو دا غلطه موږ افغانستان شرکت یا ګډون وسپوره اونه کته دا غلطه پویلین زید بیلابیل هوادونو هغه کوم افغانستان نمائندگی نشته ده. دا غشن افغانستان بیرغم موږ دا غلطه اونه کمنګ په دې اړه د انفارمیشن ډیسک یا معلومات ورکولو د چکما دا غلطه څنګه دا غینه د معلومات واخیستل. نو غوی دا ویل چې دا غلطه کمزه کې چې د ملګرو ملتونو د سانګ سوري لاندې کوم دا د غروان دی د کانفرنس دغه کې افغانستان ته اجازه نشته، هغه ته د ملګرو ملتونو لخوا بلنه نشته ده. او هغه دا وایي چې دا به نور کوم امکان دا لري چې بلخوا کم ځای کې چې د ملګرو ملتونو نه علاوه نور کم خلک راځي چې اقوام متحده طرف نه تسلیم شوی نه، نو هغه کې کېدای شي افغانستان پلاوی اغلته. تو تر اوسه پورې موږ افغانستان پلاوی نه دی کتلې. اوس به موږ ګورو چې دا ان افیشل چې کوم خلک غیر سرکاري یا د غیر دولتي هغه سیما کې به افغانستان ګډون کېدای شي. او موږ بولته ورزو ازادي رادیو د بارے موږ هغه انټرویو کول هڅه هم کوو. جی
لتا سنه ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر جمیل او چې د آذربایجان له پلازمینې باکو څخه د کوپ نه وشت د چاپریال په غونډه کې د مختلفو هیوادونو د استازو د ګډون جزئیات راکول د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ په دې کانفرنس ته د یک شنبه په ورځ روان شوی وو. ازادي رادیو په دې اړه راپور ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص د دې پلاوی مشرۍ کوي. د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړو.
ازادي رادیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې د ولسمشر ویان د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع نن رات کړه. لدې مخکې پر راپورونو کې ویل شوی و چې دواړو مشرانو د اوکراین پر جګړه هم خبرې کړې دي. ویل شوی ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کرملین ویان پر رسنیو کې هغه خبرې سوي اډاو رات کړي چې پکې ویل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دیمیتر پیسکوف ویلی چې په دې اړه خبرې سوي خبرونه جالي دي او د دوړو لوريو ترمنز دا ډول خبرې نه دي سوي. کله چې له هغه پښتنه وسو چې آیا پوتین له ډونالد ترامپ سره د تماسونو کوم پلان لري، دیمیتر پیسکوف ویلی تر اوسه په دې باب کوټلي پلانونه نشته. تر دې مخکې راپورونه خبر سوي و چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اوکراین جګړه دی نه شدیدوي. واشنگتن پوسټ ورسپنې پرون یکشنبه د دینو سرچینو پر بنسټ چې نمونه نه دی یاد سوي راپور ورکړی و چې ترامپ او پوتین د نومبر میاشتې پر اومه یعنی تیره پنجشنبه دغه خبري کړې دي. هغه کسانو چې له دغه ټلیفوني مکالمې خبر وو واشنگتن پوسټ ویلي چې د ترامپ او پوتین د خبرو په اړه کیف ته هم معلومات ورکړل سوي او کیف ورباندې کوم اعتراض نه دی کړی. ترامپ د نومبر پر شپږمه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. د راپورونو له مخې ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسېدو په اړه له هغه سره نورې خبرې هم وکړي. وړاندې راغلي پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ته په سړه سینه ځواب ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسمي سرچینو په دې باب څه نه دي ویلي. ډونالد ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویلی وو که د ولسمشري ټاکنې وګټي په څلورویشتو ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه جزئیات یې لا معلوم نه دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په تهران کې یو کنفرانس ته د وینا پر مهال ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ باید په غزه کې روانه جګړه هم ودروي.
د برخه ورستی راپور ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 27 سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په دې قانونو کې د وسپنې، سربو، جست، سرزر، یاقوتو، کرومایټو، سمنټو، باریت او د ډبرو د سکرو قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت لکبل نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ویلي چې د 27 سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چاري پیل کړي دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایټ، سیمنٹ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همدار از راغلي چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې شفافیت او خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده، خو دا ده چې څومره وخته پورې دا درې درې نیم کاله پورې چې کوم مدنیات سپارل شوي دي یا په استخدار خراج شوي دي یا قرارداد ورکړ شوي دي، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د دې معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمي اقدامات وکړي، اگر چې دوی وایي شفافیت شته.